دا مشال رادیو ده، وخت د غرمې 12 بجې سو. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د آسیا زړه کنفرانس تر څنګ د افغانستان، پاکستان، هند او د نړۍ د بیلابیلو ګوټونو په اړه یو شمېر راپورونه واوري. ورسره به تاسو ته خبرونه هم واوروي. تر هر څه وړاندې ستاسو پام راګرځوم د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو پر لور چې بوروال کاکړ یې په خبرونو کې درته وایي.
نمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو لپاره د بشري او جمهوري حقونو غوښتنه شوې ده. او بې پولي ډاکټرانو نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو ته په اشاره وویل.
Peace and reconciliation process was one of the main items.
دی وای پر کوم څه چې بحث سو پاغه کې یو هم د سولي او روغ جوړي پروسه په دې کې د سیمي ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا، چین او پاکستان رضامندي وښودله چې له افغانستان سره به د سولي راوستو په لړ کې همکاري کوي. موږ هیله لرو چې د خبرې اترې به ژر پیل سي او د سولي لپاره کېدونکې د هڅې برنګ راوړي. صلاح الدین رباني وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته پر دې خبرې کېږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدکاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو ورسره غږېدلې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دي ختم کړل سي. د غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې شوې ده چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو. په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې مال رول اف لا نه راکه مان د امن توقع مکوا.
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوې دي. ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د جلا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي. د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ سوو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د هوایی کمپنۍ د کارکونکو د سازمان یو مخکښ ناصر جنجوا احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره دې سره یو موټی سي. دا له هغه وروسته ده چې حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اساق ډار ویلي چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دي. ریپورتونه وایي چې د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ د درغلیو په ګډون د یو شمیر نور لاملونو له کبله له کلونو راهیسې په خساره کې روانه ده. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې له درکه سوي دي. د جورجیا ایالت په جنوب کې دې اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی دی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه نه دي په ډاګه سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. بیپولی ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید پاړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټون غوښتنه کړې ده. یا سازمان د دې لپاره د چهارشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 15,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی و. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایی برید په اړه د خپلواکو پلټون غوښتنه کوي. دا برید د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه سوی و، په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي و. امریکا او ناټو د دې پیښې پلټنه کوي. امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا پیښه د یو انساني تېروتنې له کبله رامنځته سوې وه. د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د دې پیښې د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغي له امله 6 کسان مړه سوي دي. د ایران د روغتیایي وزارت مرستیال علي اکبر سیاری د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې ښایي دا ناروغي د هیواد نورو برخو ته هم خپره سي. علي اکبر سیاری د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې په کرمان کې 28 کسه او د پاکستان او افغانستان پولو ته نږدې سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دې ناروغي له امله مړه سوي دي. خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدي زاهدي د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هلته په دې ناروغي کې 40 تنه مړه سوي او 250 نور په روغتونونو کې داخل سوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال د کرنسیو به لریاز مسخیل اوري.
د پنډي ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,40 روپۍ 80 پیسې غستی کیږي او په 1,50 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1,56 روپۍ 50 پیسې او 1,55 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1,14 روپۍ 70 پیسې او 1,44 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 40 پیسې او په 38 روپۍ 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 63 پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 210 اغستل کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دوغ راپور سر ټکی واوري. افغان حکومت وایي چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر ژر پیل سي او په دغه لړ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ملاتړ هوډ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی:
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله، پاکستان کې سوله او امنیت دی، او امیدوار یو چې په دې راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوي راسي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي.
د افغان طالبانو په دوه ډل تر ویشلو وروسته د دوی ترمنځ وسلوال نشتې دوام لري. د دوی خپل منځي اختلافات یې پر ډله څه اغیز لري؟ د سیاسي چارو یو کارپوه وای:
طالبان هغه قوت نور نه دی پاته چې کم مخ کې وو، او کله چې دوی ضعیف کیږي دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي.
پاکستان او هند د کشمیر ترهګرۍ د مخنیوي او امنیت په اړه د ځنډیدلو مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده. دا به هم واوري چې د فاټا وکیلان او سیاستوالان وایي چې له فاټا څخه دي د انګریزانو د وخت قانون اف سی آر ختم کړل سي او د سیمې ته د بشري او جمهوري حقونو ورکړل سي.
ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم، چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا.
پروان خبرونه کې پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. سمجه غلم مشال رادیو سخاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. افغانستان وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډېر ژر پیل سي او په دغه لړ کې سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره د همکاري هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وای د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه گاونډي او لری پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرم په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر 15 غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. په دغه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د آسیا زړه استنبول پروسې 15 وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق شو. په دې موقع خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې، افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشان سرتورسي، نو د پاربان نړیلا د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکه لړکی افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما وریدل او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی را موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوې امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو د لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو سو اونو کې د غلړ کې اهم پرمختګ او ویني
خبري غونډه ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټوله منطقه په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه تر هغه خلاف دی. د زیاتوي
زنه ګړم چې څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف به د څه فرقه کاروایی کړی ده او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمه دوه کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسۍ و، نو د هغه سره زمنګ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغه سلسلې 15 غونډه وا. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمائندگانو ګډون وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل چې د آسیا زړه کانفرنس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدی چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول و. د دې کانفرنس د پایلو په اړه زموږ همکار نوریاس نوري په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا کانفرنس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره وختی. نوموړی په ځواب کې وایي
زه فکر کوم چې هغه توقعات د دې کانفرنس تل په ظاهره کې بلې مثلا د درې اخیز خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي سوي د افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوانه زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخت زمینه وه. او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپلې موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه د اعتبار کېدلی شي او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي. او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله استنزای صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه. دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند بهرنیو چارو وزیر، چې د دوه هیوادونو ترمنځ رسمي خبري هم نه دي شوی، ولې د کانفرنس تر راغله او د کانفرنس ته اهمیت ورکړ، او د اسلام آباد او کابل ترمنځ غاړي کوم سم نو، یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطفي یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پایل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر په پاکستان
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصر الله استانګزی چې د آسیا زړه کانفرنس په اړه زموږ همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان په دوه ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي، او آیا د طالبانو خپل منځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپل منځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلای شي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو، او کله چې دوی ضعیفه کېږي د دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان لپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونی تګلار غوړ کړي نو په طالبانو کې ویش په خپل د پاکستان هم په ګټه دی.
کچیر پاکستان هم غواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه، زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي، اوس دغه شی نشته. اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپل منځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته شوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي، او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن داعش سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخندزاده تیم. دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمایز هیوادونه دی په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي او لدی موکو څخه دی ګټه واخلي.
بوریوال کاکړو چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان او هند بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ تر ملاقات وروسته په خبره سوی ګډ اعلامیه کې ویل سوی چې پاکستان او هند خپل منځي مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده او د کشمیر د ترهګری د مخنیوي او د امنیت په شمول پر یو شمیر نورو مهمو مسلو به بیا خبرې اترې ترسره کوي. په دې هکله نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې واوري.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته غړې خبری غونډه ته وویل چې د دوانو ملکونو د خارجه سیکرټرانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو شیډول او طریقې کار ټاکلې کیږي چې په مختلفو امورو به مذاکرات په کوم کچ کېږي. د نوموړې وینا وا
هم دوه دیشونو سمګر وارتہ پرارمب کرنے کا
موږ دوانو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق وکړو او په دې مذاکراتو کې به په ټول مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف پاغي بلکې په سینو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو او موږ د دوه ملکونو خارجه سیکرټریان ته ویلي دي چې یو ځای کې نه او طریقې کار وټاکي او د ټولو مهمه خبره دا ده چې کوم د دوه ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلی وو نو په بنکا کې د پاکستان او هند د کامی سلامتی مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو نو پاغي کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچ شوي خبرو تر وروستو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شو. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان او هند به خپل منځي تجارتی تعلقات نور مستحکم کولو لپاره کوششونه کوي او دواړو ملکونو به په اولسي کچ هم رابطې زیاتوي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دواړو ملکونو خارجه سیکرټران به د دواړو خیزه جامع مذاکراتو طریقې کار ټاکي چې پکې به ماحول سازگار جوړول، کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. په ګډه اعلامیه کې پاکستان هند ته د ممبئی حمله کیس ترزره انجام تر سوالو یقین دهانی هم ورکړی دا. د سرتاج عزیز سره د ملاقات نو وړاندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو ورسره خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د اسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهه پورز اسلام آباد تر راغلی و. دا د هم یادوي چې په تیر دریو کلونو کې د هند کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومبۍ دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
او سو د قبالی سیمو په اړه د راپورونو پر لور پرم په پېښور کې د ملګری ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو دستور وسو چې په قبالی سیمو کې د بشري او جمهوری حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو بحث وکړي. دوی د پاکستان مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد د نور سیمو په شان دی په فاټا کې هم د مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې وسی او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دی ختم کړل سي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان پر راپور کې واوري.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ڈی پی په مرسته جوړه شوې د دستور کې د عوامي شل پاټه پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالی اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي او د غشان د خیبر پښتونخوا، پیښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوې خلکو دا پارا دا محتسب اداره جوړ کړی شي
چې کوم آی ڈی پیز د بیزای شوی خلک شي بي کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بی نظام دي نو بيخي در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي، خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدې نه کی خو کار کله هر څو پر دلته کې ناشتي نو په کار دا چې یو متصب نظام د سجو شي چې په خبر کې او په اروغ ځینو کې چې دا بي ځای شي بي کور شي خلک دي چلته کې متصب کی دي چې دې خلکو څه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه په دې چې کوم کیمپون ایڈمنسٹریټر په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته دې هم پوره پوره جمهوری حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې دا قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي، بشري، آئینی او جمهوری حقوق ورکول دي او د دې لپاره د په خوخه دي د قبایلی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
موږ دا خبره کو چې نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډامنٹل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن بزت اعلی درکم چې مال رول اف لا نه راکه مانه د امن توقع مکوا.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبريالانو او د وکیلانو رائے راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دي چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلول لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وایي چې اف سی آر د ختم کړل سي او قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل سي، خو بیا ځینې قبایلی مشران ځان له د صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولسته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی تور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی تور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپل حقوقو نه یو قدم هم رستو نشو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي. دویم د ترکی په عمل سره چې کوم دي سویس راشي بجلو ټک شي بلدیاتی الیکشن وشي نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ خلو د ضلع حکومت نه، صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چې کوم دي زنده پر هم کنسوزي کولې شي لکه څنګه وسی چې کوم د ټول ملک لپاره کوي. نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشحال وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی. دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د ایجنسی قسم له بادشاہ وي. نو دا د یو کس بادشاہی نه په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ورچاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاويږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردی هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د ایف سی آر خلاف یو تحریک روان دی. بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه غواړو او مغه سي هغه غواړو فیسلټي غواړو او مغه سي غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت برقرار ساتل شي او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په 8 نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظور ده او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ور سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږه لمشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12:00 بجې فبروال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري. د افغانستان حکومت سلا سوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلا الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم له سره کار سره په ګډه خبري غونډه کې کړي دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسی او اف سي آر قانون دي ختم کړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې سوې ده. د پاکستان د سرکاري هوایي کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې یادې کمپنۍ دفتر مخې ته راغونډ شویو کارکونکو غوښتنه کړې چې مرکزي حکومت دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هیلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. او د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغۍ له امله لږ تر لږه 6-8 کسان مړه شوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیاري د چهارشنبه په ورځ کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غرسو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلی شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دي لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولې ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارټي حکومت لونه پس سوشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبي خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ خ پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبي سوال چې راوچتیږي نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز د کم چې د تیرسو اونو نه زنډېدلې دي، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. ادارې مخکلي کې چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوې ډیلی بغواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یو نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکرات نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریټرز خبري ایجنس په خپل ویلیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو ورستي حمله د افغانستان د روغ جوړ خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلي پیدا کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل هارون باچا درته اوروي.
د رويټرز خبري ایجنټس لیکنه وايي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یوه بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خولیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایی ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیله پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ جرنال لوسپانې هم په یوه لیکنه کې د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایی میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایی ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکهداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایی میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټري او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حق له د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبري وکړه. خو سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر اوباما په دې حق له کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې حق له د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بېساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل کچیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادی د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق لري له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتي ده.
همدا تیره اونۍ ما خپل شخصا د ائتلاف د سلویختو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعرضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Weapons and munitions, training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
او کچیر تاسو د ویب پاڼې ترڅنګ فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. روانونی په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین د پروژې د بنسټ تیږه ایښودل کیږي. د ګیس نلیکې د دغه منصوبې تر مخه به له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده په دې اړه ملیحه میرزاده راپور راکوي.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار عاشقآباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي
پاکستان تبا ہر ورز ملین کیوبک فٹ گیس ورکبل کی گی دا سرمایہ کاری نے علاوہ نور ہر سرمایہ موافقہ شبیدا نو زکا روس تو بری معلومات سرگنشی پ فنڈون کے ترٹول زیادہ برخہ دا ترکمانستان دا سرمایہ کاری پہ حقلا دا راضی نامی مطابق پ نور ہے بادون یعنی افغانستان، پاکستان و ہند کی با لیوی شریک فارمولی سرسم دا نور سرمایہ کاری تقسیم کی گی
په تقریبا 1300 کیلومیټر مشتمل د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورګولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دسخط شوې ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو لامل له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سٹڈیز کے یو کارپو آرش خان وائی
انرجی چې دا توانائی دا هند هم ضرورت دی، دا پاکستان هم ضرورت دی، تو دی حوالے سرا چلا کا اغی سرا وافر مقدار کی موجود دا نو هغه به مونږ ته د دینا گیس اویلیبلیټی اوشي. دویم خبر دا دا چې چونکه دا پاکستان او دا هند ترمنځ تعلقات کله خوی کله خراب وي نو چې دا دی دوانو یو داسې مشترکه یو اقتصادی پروجیکټ کې دی یو بل سره مرسته وکي نو بیا به دا اقتصادی پروجیکټ د دوی سیاسي حالات یو بل سره خکېدو او طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالت وي چې افغانستان کې حالت خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہا غو دے دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی د دین علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړي هم دی چې ان شاء الله د 2013 کال پورې له هیواد د توانې بحران په مکمل توګه ختم کړي شي.
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروری بولی. له دې پروژې سربیره پاکستان او روس د $2 بلین برابر د ایل این جی ګیس ومنځ صوبہ لاسلیک کړی دا چې لا کراچی تر لاہور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فندونه ورکوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپ
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. هافینګټن پوسټ ویپاڼ لیکي په پاکستان کې زیاتره داسې قوانین موجود دي چې له موجوده پیړۍ سره سمون نه خوري. مقاله لیکي په یو هیواد کې وګړو ته تحفظ او امنیت ورکول د حکومت ذمہواري جوړیږي، خو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قوانینو په څیر داسې ډیر قوانین موجود دي چې ځینې خلک یې د خپلو ګټو لپاره کاروي. د دې لیکنې تفصیل به انیسا اجمل درته واوروي.
هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د 2011 کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې گورنر سرمان تاثیر د خپل یو ساتونکي ممتاز قادری لخوا د وشتل وروسته وجل شو. د دې وجنې دلیل د مذهبي سپکاوي قانون د اصلاحاتو هغه وړاندیز و چې ښاغلي تاثیر کړی و، او د دې ترڅنګ د مذهبي سپکاوي په تور د مرګ تر سزا لاندې د یوې عیسائي جینۍ آسیا بیبي ملاتړ و. مقاله لیکي ممتاز قادری تر وروسته بیا د پاکستان یو عدالت د مرګ سزا واوروله. ویبپاڼ لیکي که څه هم د ممتاز قادری اپیل ته بیا کتنه روانه وه، ناڅاپه یو غیر معمولی خبره مخې ته راغله. ځینې مذهبي ګوندونو داسې وړاندیز ورکړ چې د سلمان تاثیر کورنۍ ته به د ممتاز قادری پر ځای د مړي د سر پیسې یا سخات ورکړي. مقاله لیکي قادری یو تن ووژو، باید چې هغه ته سزا ورکړل شي ځکه چې هغه دا هر څه د خپل مذهب په احترام کې کړي وو. مقاله لیکي د ممتاز قادری دا کار یوازې د هغه شخصي جرم نه و، بلکې دا جرم یې د ټولې ټولنې پر ضد کړی دی. که چېرته د سلمان تاثیر کورنۍ د مذهبي ګوندونو لخوا د مړي په سر وړاندیز شوي پیسې اغوستې وي او د ممتاز قادری دا کار یې بخلی وي، نو ممتاز قادری او یا د هغه په څیر نور کسان به هم په راتلونکي کې د یو داسې کار کولو ته هڅول شوي وي. مقاله لیکي د مړي په سر متاثره کورنۍ ته د پیسو ورکول او مذهب ته د سپکاوي قوانین دې ختم کړل شي. زیاتره وختونه متاثره کورنۍ غریبي وي، وسنه لري او مجرمان معاف کولو سره د وینو په بدل کې پیسې واخلي. مقاله لیکي د پاکستان ریاست دی باید پر دې سوچ وکړي چې آیا پاکستان خپل وګړو ته د امنیت او تحفظ ورکولو په برخه کې د موجوده پیړۍ له نړۍ سره تلل او دې برخه کې ټول قوانین عملي کول غواړي او کنه. هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي امنیت او وګړو ته د تحفظ ورکولو په برخه کې قوانین عملي کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مړي او وینې په بدل کې د پیسو ورکول او مذهب ته د سپکاوي او دغسې د شریعت نور قوانینو لپاره دا مهال په نړۍ کې هیڅ ځای نشته. مقاله لیکي دا قوانین یوازې د یو څو کسانو په حق کې دي او د ښځو، اقلیتونو او غریبانو خلکو لپاره ډیر نه دي عملي شوي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري ده. بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیو ضد ناروغي کارکونکي ډاکټران وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګزار ناروغي اوس په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونه د دې ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه خدای نور ناصر راپور کوي.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی، د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 68 ماشومان متاثره شوي چې د ته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګزړ ناروغۍ څخه 940 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثر شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې په کې د پولیو یا ګزړ وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي، او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې 9 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي، او په دې 9 ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 25 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه و، او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه.
تو وہ اس کو نہیں پلاتے تھے.
ڈاکٹر سیف الرحمان زیاتوی په بلوچستان کې به د رواني میاشتې له څوارلسمې نیټې بیا تر اوولسمې پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر څلورویشت لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورئ. د پېښور په شخصي هوټل کې پرون د جرمني یوې غیر سرکاري ادارې فریډریخ نومن د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهې پیدا کولو په اړه د یوې غونډې تابع کړې وه. په یاد غونډه کې وویل سول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره په حکومتي کچ د پالیسیو ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار لوبول پکار دی. په دې اړه ځلاند صفزی راپور راکوي.
د کلائمیټ چینج یا د ماحولیاتی بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال ریډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي له وجې د ټولې نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سانتي ګریډا سیواوالي راغلي دي چې د ماحولیاتی بدلون لامل ګرځېدلې دي.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډیر زیات تبدیل رااله او په دې باندې زموږ په حیاتیات، زموږ په معاشیات، زموږ په خلکو د صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې د ډیر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر دی. کدا اوس اثر نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو، نه دا به دا زموږ چې کم خلک دی او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم ځانوران دي، دوی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس یا نوی یا بنشی ایت بڑی رگرانوی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسر محمد رفیق وای چې د ماحولیاتی بدلون لوجه د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زراعت دا کلائمیٹ چینج یا وہ تا ماحولیاتی تبدیلی چوی دا دے ٹون لگٹ امپیکٹ چکم دے اپ دے زراعت واندے برازی. نو دے کے دا مختلف فصلوں چمگا کرو دا دے خرابو مسئلے پاکستان ابو کمی گی. نو زمگا تقریباً اکثر خلق کم امدام بھئی چھ زمگا 70% چکم کسان دی آغا کلو کے پاتی کی گی او آغی بنیاد چھ دے زراعت دے نو دا چھ خراب شی نو ٹون لگٹ اثر خدا بپروزی.
د پېښور د کرکلی د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون له وجې نږدې هر فصل زیانمن کیږي، خو دا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی.
او زمیدار ته به د دې ښه پوره اندازه یې چې پخوا نه خو سرموده مخکې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نه، اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټایم کې بارانونه هم زیات شي او دغه ټایم کې زول جپړ هم زیات شي، سیلې هم زیات شي، فصل وغورځېږي، په دغه ټایم کې بیماریان هم ډېر زیات راشي. او د هغې نه اول د بیمارو د وجه نه، بیا د فصل د غورځېدو د وجه نه، بیا په د هغې په لو کې د مشکلاتو د وجه نه، او بیا د هغې د تریشر وغیرہ د وجه نه په هغې کې ډېر زیات نقصان وشي.
د ساینسدانو په وینا په هره لسیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سانتي ګریډ سیوا کیږي، او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کاله کې به د نړۍ په تودوخه کې 5 ډیګري سانتي ګریډا بدلون راشي، چې د مخنیوي لپاره یې د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سو د کراچی پر لور. پرون د پاکستان د سرکاري هوائي کمپني پي اي د شخصي کولو پر ضد کارکونکو په کراچي کې د کمپني د مرکزي دفتر مخې ته تر 2 غنټو احتجاج وکړي او غوښتنه کول چې د مرکزي حکومت له خوا دي هغه حکم بیرته واخیستل سي چې لالارې د کمپني د شخصي کولو پریکړه سوې ده. بل اړخ ته د خزانه وفاقي وزیر د کامی اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې د دې فیصلې اغیز به پر کارکونکو نه پریوزي او په دې لړ کې به پارلمان په اعتماد کې اخیستل کیږي. نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبریال محمد عمران په خپل راپور کې راکوي.
احتجاجی مظاهره ته د وینا پر مهال پی آئی اے کې د مسلم لیگ ډلې تنظیم ایئر لیگ عمومي سکتر ناصر جنجوا په خپل حکومت ټکونه وکړل او ویل چې د دوی خلاف ډیر سازشونه شوي، ولی اوس وخت راغلی چې د خلکو پر ضد راپورته شي د چا لپاره چې دوی ټول عمر نارې وهلي.
آخری بار گزارش ہے کہ اپنے اتحاد کو برقرار رکھیے گا۔
آخری بار زه درخواست کوم چې خپلو کې یو اوسه ستاسو پر ضد ډیر سازشونه روان دي۔ مونږ نن د هغه خلکو پر ضد خبرې اورو د چا لپاره چې مو ټول عمر منډې وهلي۔ که زمونږ خبره ونه منلې شو نو مونږ دې ته هم تیار یو چې دغه خلکو بیرغ اوښلو او ستاسو بیرغ راپورته کړو۔ پدې موقع د ګډ عملی کمیټه یعنی جوائنٹ ایکشن کمیټې مشر ہدایت الله خان ویل چې دوی په هیڅ یو پارلیمان، سینیټ یا حکم یقین نه لري۔ جنگ دومره آسان کار نه دی، مونږ دوه ورځې راغلو، مونږ ستړي نه یو۔ برناس چیئرمین صاحب مونږ ته تسلی راکوي، د خزانه وزیر که هم راشي نو یوازې زړه به رالخه کي او واپس به لاړ شي، ولې مونږ نه په پارلیمان یقین لرو، نه په سینیټ او نه په هیڅ یو آرډیننس۔ د مزدورانو د ټولنې نیشنل لیبر فیډریشن مرکزی صدر رانا محمود اویل چې که د یوې ادارې مشر ټیکوي نو هر څه په اسانه ټیک کېدای شي۔
اگر سربراه ایماندار آ جائے،
کمشر ایماندار، غیر سیاسی او خپلواک راشي او ورته اویل شي چې پی آئی اے له تاوان څخه راوباسه، نو ماته یقین دی چې په یو کال کې به دا کمپنی په اربونو روپۍ ګټو۔ بلالخت حکومت د پی آئی اے شخصي کولو آرډیننس پارلیمان ته وړاندې کړي او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وایي چې د شخصي کولو مقصد دا اداره ټیک کول دي۔ د دې قانون د لارې به هیڅ یو کارکوونکی له خپل څخه نه وباسل کیږي او نه به د پی آئی اے اساسي شخصي کپنې ته ورکول شي۔ د سره سره حکومت دا اعلان هم کړی چې د پارلیماني غړو یو کمیټې به جوړول شي کوم چې به د دې آرډیننس جاج اخلي۔ د ذکر ده چې حکومت د تیر اتوار په ورځ د پی آئی اے د شخصي کولو آرډیننس جاری کړی دی۔ محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی۔
از موږ غله مشال رادیو خاوري لدې سره سم د مشال رادیو د غ روانه خبري غړي پایتر سیږي او تاسو پام د فیاض خیشکی په ژغ کې د حمزه بابا د کلام پر لور راګرځم، ورسره بیا هم تاسو نور خبرونه واوري۔
روانم حوصله می کلوی تلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے۔ ساقی باد زاڑ نویرندانو بے قصورا، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے وہ شرمے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے وہ شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے۔ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ، آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ، زستان شرم دما زمان شرمے دلے زستان شرمے دما زمان شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے